برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهره وي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی او غلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شو، ښاغلی معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی او غلو د وروستۍ خپلواکي ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. ملګری ملتونه وایي بریتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډ چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه د بسپنې خبر ورکړې او په یو بیان کې ویلي دي چې د بریتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 10,000,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیریو، 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 390 کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات ولی ویان سر احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپورو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې لبشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډېر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
په خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بیخي او چلا د دواړې یو ځای کېدی نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور له غړو سره شخړې کولې.
ومه پورم درس ویلی دی، نور نه پاتې شو، نشو باندې اخته شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې عبدالله په وارخطایي کور ته راځي، په ژړا او زاریو له مور او پلار څخه بخښنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار بیا داسې بد نه کو.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زغره کېږه زه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهیي موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی، او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشهیي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2002 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمې د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي، او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلاد پمڑی کنا و پمور خوس بی خبر نه خم خم مورم
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسیدلې او ډېرې مرستې ضایع کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دی ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانه چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسی وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیره سره چې پلاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخي. خورا په عذاب په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅیږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشه ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپل ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولای شي سي کوم کس دې د نشې لامل د زده کړو له بهیر څخه پاتې او لګنو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و او هغه زما و تعقیب، لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډیر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو ډیر چور لاړو، بس یا نو د بل مشهور ورو د هغه کاروبار واغې کې و، بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بیغوري ده، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په اعتیاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه یې کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیرش ساعته د انسان سره وي، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپل د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سر کېنی پاسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد زی پزیشی لک تر لگه مضمون زی پزیشی. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. مونږ ډیر نشیان ولیدل چې هغه ډیر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی، هغه مثلا ډیر ښه د قران کریم تلاوت کوي، ډیر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی دی. یا مثلا هغه یو بل ډیر ښه ورتیا لري، ډیر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد زبده کول ډیر لازم دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زکونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حده کې چې محصل په خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي، او بل اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف د کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي، کنه عمل اندی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه راګرځېدو لارې چارو باندې د ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره د کېنی، بل اخره د تداوی کې د رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه د محصلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشه یي توکو سره د عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي، د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي، ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي، چې مثلا نشه کټ نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تعذیبي سزاګانې ورته وټاکل شي، دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دې کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کم شي، جبکې به نشي ګرځولی، بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي. لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پریښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلي کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګلۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګلۍ واچوه، ګلۍ مې واچولې، بس پرې اخته شوم. تریماډول ګلۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګلۍ راسهګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم، چې نشه مې ونه کړه، ګلۍ مې وانه چوله، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګلۍ مې واچوله بیا بس یو مروغ وم. یو ورځ کې مې 100 روپۍ ورکولې، 200 روپۍ دغې وخت چې یو 50-60 روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم. هلته مې نشې پرېښې، بېرته چې راغلم دکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې. بس نشې مې کولې، ګلۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانلګېدلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول. او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو. د حالته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم، اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا.
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک. دریا کوشنانی دا دریا سره د نروزنی لامل یختنی وغلو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله په ورختایي او ژړغوني حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
او پلار ما او بخا
زه ولې جاړې، څه خبره ده؟
څه خبره ده چې ودی بخم؟
ز نور بوډر نزګم
زوره کزا، ټول قوم او کلی کې پوز را پرې کړه، ټول تر برونه دې را پوري وخندول، اوس وای نور می توبه ده.
غیر ده پلار، بیا دا سي بد نه کو، تم صرف ډاکټر ته ورځو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل ده چې دروغ راته وایي؟ نور مستا خبر از رته نلویږي، زور کې کزا
مور بابا اوس ما خبر نه مني. غیر ده تور ته وا کنا.
خیر دي عبد الله پلار، دا زله معاف کا، نه ویني چې زوی دي په پخو کې درغړی او زارې درته کوي، زما خاطر وکا.
سما ده، دا زل به ستا په خاطر و بخم، خو نه پويګم چې دا زل ولې دا څه پیمانه شوی.
نن دل منزل پار جمعه تولاړم، اغه کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې نه شو کوله. ویلی سا پودری تو بوٹو نخلا که
خو خوائی سو وردل جمعات بوٹو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاسا پور تا چاتا نشم کتلی
داسی ما وایا ساریا زما دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا ای نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودل و اراده ری اختیابی نو سبا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیری او دی وردو اولادونو تا دی و گوره پدی کور که اغا دی گتی ورد سره یوازی ته من پر اختیابا دو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل مکلک که اراده دا تازی با می ببینه چه چنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر مینده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایه چې څه نیت دی کړی
نیت مې دا دی چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دی عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډر څکوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلارا هلته مې بوزه که نه
وایي زویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکړم وایي ته شلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی د یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان